نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة إسراء دا آية نمبر 40 نواخلة دا 60 پوري آياتنا كوو، یعنی د سلویختم آیت نه واخله د شپیتم آیته پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افأصفاکم، بیا منتخب کړئ تاسو، نه آیا بیا منتخب کړئ تاسو. دا حمزه چې دی د دې مطلب وی آیا فا بیا اصفاکم منتخب کړی تاسو، ربکم ستاسو رب، بالبنین سره د زامنو، واتخذا او هغو جوړ کړی او هغو جوړې کړی. دلته د فرشتو خبره مخکې را روانه ده. من الملائکتی فرشتې په بریکټ کې ولیکئ د ځان دپاره اناثا لونه. انکم بېشکه تاسو، لتقولون البته تاسو کوئ، قولا یوه خبره، عظیمه ډیره لویه. ولقد او البته بېشکه، صرفنا بار بار راولو مونږ، فی هذا القرآنی په دې قرآن کې، لیذکرو ځکه چې هغوی نصیحت حاصل کړي، وما او نه یزیدهم هغه زیاتوي هغوی الا مگر نفوره په نفرت کې. قل وایا، لو کچری کانه وی معه سره د هغو آلهتون نور الهان، یعنی نور معبودان، کما لکه څنګه چې یقولون هغوی وایي، اذن بیا به لبتغو البته هغوی به تلاش کړي وه، إلى طرفتا ذي العرش ذا عرش والا سبيلا سلارا، سبحانه پاکتے هغا وتعالى او هغا دير اوچتے، عما ذا هغين چی يقولون هغيوائي، علوا دير اوچت، كبيرا دير لوي، تسبح تسبيح كوي يعني پاکی بيانوي، له ذا پار ذا هغو السماوات آسماننا، السبع و والارض او زمکا، و من او هاغسو، فیهن چی پدی کلی، و ان او نشتا، من شیئن حسز هم الا مگر، یسبحو هاغ تسبیح کوی، بحمده سرداغو ده حمد، ولیکن او لیکن، لا تفقهون نتاسو پوهی گئی، تسبیحهم په تسبیح داغوی، انه بیشک هغه کانا دی هغه، حلیما دیر حلم والا، غفورا دیر بخنی والا. و اذا او چکلا، قرأتا لولیتو القرآن، قرآن، جعلنا نو جوڑکرمم، بینکا پمینسکستا، و بینا او پمینسکی، الذین دهاغ خلقو چی، لا یؤمنون نهغوی ایمان ساتی، بالآخیرتی پاخیرت باندی، حجابا یو پردا، مستورا پتا. دا لفظ دا سطر نیاد ساتی، دا دی روٹ دی سین تا را، دا دی روٹ دی نو دا سطر نیاد ساتی. و جعلنا او غرزو مونگ، فی قلوبهم داغوی پا زرنو باندی، اکنتن غلافونا یا پرده، انچی یفقهوهو پا بریکرد کیو لکای نا هغوی پوه شي په دې وفي آذانهم او د هغوی په غوږونو کې وقرا بوج وإذا او چې کله ذکرت ذکر کوې ته ربک د خپل رب في القرآن په قرآن کې وحده صرف د هغو ولو نو هغوی وګرځي على أدبارهم بخبل شاغان باندي نفورة ده نفرت سرا نحن من أعلم زياد بوهيغو بما هغتي يستمعون هغي ده غور سرا أوري به سرا داغي إذ چكلا يستمعون هغي ده غور سرا أوري إليك طرف تستا وإذ أو چكلا هم هغي نجوا پتی مشوره کوي اذ چکلا یقولو وای الظالمون ظالمان خلق ان تتبعون تاسو اتباع کوي الا مگر رجلا د یو سړی مسحورا چې سحر پی شوی وی یعنی چې جادو پی شوی دی انظر وګورا کیفا څنګه ضربو هغوی بیان کړی دی لکه ستا د پاره الامثال مثالنا فضلوا نهغي بلاري شول فلا پسنا يستطيعون هغي استطاعت لري سبيلا دسولاري فبريكات كيولي كي دمندلو وقالوا او هغي واي ايذا آياتكلا كنا شمو عظاما هدوكي ورفاتا لدي روتي رافاتا چوري چوري كي دوتا وايو واي ورفاتا او چوری چوری این آیا بشک مونگ با لمبعوثونا البتر پاسولی کیگو خلقا پیدا کیگو با جدیدا دنوی سرنا قل وایا کونو شیطاسو حجارتا کانی او یا حدیدا وسپنا او یا خلقا سمخلوق مما چددینهم یکبرو لویوی فی صدورکم ستاسو پسینو کی یعنی ستاسو پزړونو کی فسیقولون پس دیر ضرب هغوی وایی دا اول سر کی چی فار اغله دا دی مطلب بی پس او پسین بانی چی کما فتحه دا دی مطلب بی دیر زر یقولون هغوی بوایی من سوک با سوک چی من سوک با یعیدونا من بیارا پیدا کری قل وایا الذی هغه چا چې فطرکم پیدا کړی تاسو اولا په اول مره زل فسینغضون پس دې ضرب هغوی اوخوزوی یعنی اوړقوي الیکا ستا طرف ته رؤوسهم خپل سرونه او دا فسینغضون لفظ چې دی کنه دا سره قول وی چې بندې د برنه خکته لقوي ټیک شو یعنی خلک چې خپل سره لقوي خو چې د برنه خکته لقوي نو دا غي توای فسین غضون پس د ضرب هغوی او خزوی الیک ستا طرف ته رؤوسهم خپل سرونه ويقولون او هغوی بوای متا کله بوی هو هغه قل وایا عسى امید ان چی یکونا وی بهغا قریبا قریب یعنی ډیر زر ډیر نزدې قریبا ډیر نزدې یوما پکوم ورس چی یدعوکم حغیر اوبلی تاسو فتستجیبونا تاسو به جواب ورکوی پس تاسو به جواب ورکوی بحمده سره د هغو د حمد وتظنون او تاسو به پوه شئ ان چنوی لبستم تاسو پاتی شوی الا مگر قلیلا دیر لگ وقل او وایا لی عبادی زما بندیانو تا چی یقولو هغوی اوایی یا هغوی اکری التي هاغا پبریکت کیو لکه خبره هیا هاغا چی احسن زیاد خوی انا بیشکا الشیطان شیطان ینزغو فساد چوی بینهم پمینس کی ده هغوی ان بشکا الشیطان شیطان کانا ده لیل انسانی ده انسان ده پارا عدوان دشمن مبین اخکارا ربکم رب ستاسو اعلمو خپوه دی بیکم پتاسو ان کچری یشع هغو غاری یرحمکم هغرهم اکری پتاسو او یا ان کچری یشع هغو غاری یعذبکم هغ عذاب در کری تاسو لا وما او نی ارسلناکا لگلی مونتو علیهم پا هغوی باندی وکیلا زمدار و ربکا او ربستا اعلمو خپوهیگی بیمن هغچی فی السماواتی پاسمانونو کی دی والآض او زمکا کی ولقد او البته بشکا فضلنا فضیلت ورکره دیمو بعدا بازو یعنی زینو النبیین نبیانو لا على بعد فزنو باندي وآتينا أو ورقلو من داود عليه السلام لا زبورة زبور قل أوايا أدعو رأوبالي الذين هغي سوكشي زعمتم غنيتاسو من دونه داغون سوا ببريكت كوليكي معبود فلا پسنا يملكون هغي اختيار لري كشفة دلري كولو الضرري دا تكليف عنكم لتاسنا ولا اونا تحويلا دبدلولو اولئك داها غخلق دي الذين سوكشي يدعونا هغيرا بلي يبتغونا هغي تلاشكوي الى ربهم طرف تدخب الرب الوسيلة وسيلة ايهم سوك دي فهغيكي اقربو چيزيات نزده دي ويرجونا او هغي اميد ساتي رحمته داغد رحمت ويخافون او هغي وريجي عذابه داغد عذابنا ان بشك عذاب ربك استاد رب كان دي محظورة دا ويريسيز وان او نشتا من قرية يوكلي الا مگر نحن مهلكوها هلاك والوال يداغي قبل أراندي يوم دورز القيامة دا قيامتنا أو يا معذبوها عذاب وركوالواليها غيلة عذابا عذاب شديدا سخط كان دي ذلك دا في الكتاب فكتابك مسطورة لكليشوي وما أو نيو منعنا منكرم أن چي نرسل من أليقو بالآيات نخي إلا مگر ان دا چی کذبا دروغ گنلی دی بیها دا الاولون اولانو خلکم و آتینا او ورکری و مونگ ثمودا سمودا الناقتا اخا مبصیرتا یووازیها نخا فظلمو نهغی الظلم کرو بیها سردهغی و ما اونا نرسلو لگومون بیل آیاتی نخی الا مگر تخویفا دا پار دا ویرولو و اذ او چکلا قلنا ویلمون لکا تاتا انا بشکا ربکا ربستا احاطا گر کرده بین ناس خلق و ما او نده جعلنا جور کرده مون الرؤیا دا منظر التي هاغچی أريناك خودل ومنتاتا إلا مگر فتنة يو آزمائش للناس دخلق دپارا والشجرة أو هاغا ونا فبركت كيو لكي هم الملعونة تاچي لعنت شوي وپاغي فبركت كيو لكي أولو لكي الملعونة تاچي لعنت شوي وفبركت كيو لكي پاغي في القرآن فقرآن كي ونخوفهم أو منوروا هغي فما ننا يزيدهم هغزياتوي هغي إلا مگر طغيانا بسركشيكي كبيرا دير اللوية الحمد لله دي زي پوريزة مننا ناني ترجمة دا استاسو سوچو كي چه تاسو سمرا پا دي ترجمة واني پوها شوي اكثر خلقوائي كنا چنگا خوف قرآن ترجمة واي ومنغا دير خبويق ومنتنشتا تفسير ضرورت او داو هاغا نو تاسو خو دي چې څومره پوه شوي څومره 10% 20% او بیا تاسو ان شاء الله ګورئ چې کله موږ تفسیر وکړو چې تاسو بیا په دې آیتونو څنګه پوه شئ. نو ګورئ تفسیر ډېر زیات ضروری دی، په دې بنده ځان نه شي پوهېدی. او اوس به ان شاء الله موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اسراء د آیه نمبر 40 نه د 60 پورې آیتونه. افأصفاكم ربكم، آیا بیا منتخب کړی تاسو ستاسو رب بل بنین سره د زامنو؟ بنین چې دی نو دا د ابن جمع دی. واتخذ من الملائکة اناثا، او جوړې کړې فرشتې لوڼه. دلته دا خبره مشرکین مکه ته شوې ده، ځکه چې هغوی به فرشتو ته د الله تعالی لوڼه وي. هغوی به سوې دا فرشتې چې دي نو دا نعوذ بالله د الله تعالی لوڼه دي. د دې ځای نه واخله او د اخري آیته پورې چې زمونږ کوم سبق دی نن، نو په دې کې د مشرکینو چې کومې غلطې عقیدې دي نو هغې طرف ته اشاره شوې ده او د هغې اصلاح شوې ده چې دا تاسو چې کومې خبرې کوئ او ستاسو چې کومه عقیده ده نو دا صحیح نه ده. په ځینو ځایونو کې د هغوی غلطې عقیدې بیان شوې دي او هغوی له جواب ورکړی شوی دی د هغوی د اعتراضاتو، او په ځینو ځایونو کې د هغوی غلطې عقیدې نه دي بیان شوي خو هغوی له جواب ورکړی شوی دی. د شرک ممانعت شوی دی، یعنی شرک رد شوی دی، او په قرآن باندې چې هغوی کوم اعتراضات کړي دي نو د هغې جوابونه به تاسو وګورئ په نننی سبق کې. شرک یو داسې عقیده ده چې دا د جهالت په وجه وي. دا د څه په وجه وي؟ د جهالت په وجه. د دې د علم اقل او عقلمندۍ سره هیڅ تعلق نشته. چې چرته هم د علم سره خبره وشي نو هلته شرک نشي پاتې کېدی. مشرکین مکه به یوه ډېره خرابه خبره کوله. هغوی به وی چې دا فرشتې د الله تعالی لوڼه دي، نعوذ بالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د یوې فرشتې نوم اخیستو نو هغوی به وی چې دا هم د الله لور ده. د دې نه څه ظاهریږي او دا خبره ولې دومره بده ده؟ الله تعالی د دې په جواب کې فرمایلی دي: انکم لتقولون قولا عظیما، بشک دا تاسو چې کومه خبره کوئ نو دا دومره لویا او دومره بده ده. دا داسې خبره ده لکه تاسو چې الله تعالی ته کنزلی کوئ، دومره خرابه خبره ده. ولی ځکه چې کله اولاد وي دا د یو انسان د محتاجۍ او کمزورۍ علامت وي. یعنی اولاد چې وي نو دا د انسان د محتاجۍ او کمزورۍ علامت وي. انسان د اولاد محتاج وي، اولاد د هغوی مدد کوي، یا اولاد د هغونو مخکې ژوندی ساتي. انسان سوچ کوي چې که زه بوډا شم نو اولاد به مې په کار راشي، لیکن د الله تعالی ذات داسې دی چې هغه د هیڅ محتاج نه دی. په هغو نه بوډاوالی راځي او نه سو کمزوري. هغه د دې ټول هر څونه پاک دی. چې کله څوک الله تعالی له اولاد جوړ کړي نو هغوی الله تعالی د خپل مقام او مرتبې نه ښکته وګڼي. د دې مطلب وي چې هغوی الله تعالی نه پیژني. چې هغه څنګه هستی ده، او بیا هغو له لوڼه جوړول. د دې خبرې ځکه دلته زیاته خبره راغله، د دې مطلب دی چې تاسو الله تعالی له هغه مره عزت هم ورنه کړو څومره عزت چې تاسو خپل ځان له ورکوئ، او څومره قدر چې تاسو د خپلو ځانونو کوئ. کوم شی چې تاسو خپل ځان له خوښوئ نو هغه تاسو د الله د پاره نه مقرروئ. ستاسو د خپل ځان د پاره لوڼه نه دي خوښي. ستاسو لوڼه دومره بدې شي چې تاسو هغوی ژوندی په قبرونو کې خوښوئ، او هغه لوڼه تاسو د الله تعالی سره منسوب کوئ. یعنی د فرشتو نسبت تاسو د الله تعالی سره کوئ چې دا فرشتې دا غلونه دي. نو تاسو دې خبرې ته لغور هو کړئ کنه. څومره په اسانۍ سره تاسو دا قسمه خبرې د خولې نه را وباسئ. هغه شی د الله تعالی د پاره بیانوئ کوم چې ستاسو د خپل ځان د پاره نه دی خوښ، او د هغې نه تاسو کرکه کوئ، او هغه تاسو د الله د پاره بیانوئ. د دې مطلب دی چې ستاسو په زړونو کې د الله تعالی دومره قدر هم نشته کوم قدر چې تاسو په خپلو ځانونو له ورکوئ، یعنی کوم قدر چې تاسو خپلو ځانونو له ورکوئ. او دا خبره نه ده چې د الله تعالی لونه نه دی خوښي، د هغو دپاره خو هیڅ اولاد نشته، نه لونه او نه زامن. خو دلته صرف د هغوی چې کوم سوچ و هغه بیان شوی دی، چې لږ غور وکړئ دې خبرې ته چې الله له هغه شی خوښوئ کوم چې ستاسو د ځان دپاره نه دی خوښ. چې کله ستاسو کره لورو شي نو مخونه مو تور شي او د غم د لاسه مو بد حال وي. او دا خبرې مونږ ویلي دي چې د هغوی به څنګه حال و چې کله به د هغوی لورو شوه. په سوره مریم کې راغلی دي چې د الله تعالی دپاره اولاد جوړول داسې بده خبره ده چې د دې خبرې سره آسمان ماتېدی شي او ځمکه شلېدی شي. دومره ګناه والا خبره دی کوي. او نن عیسایانو د الله تعالی دپاره اولاد جوړ کړی دی او مشرکین مکه به په هغه ورځو کې هم کول، هغوی به هم داسې کول. چې څوک هم داسې خبرې وکړي نو په کار ده چې د دې نه مونږ له کرکه راځي او په مونږ باندې داسې خبرې بدې لګي او مونږ له په دې باندې غیرت راځي، ځکه چې دا وړې خبرې نه دي. او عیسایانو کریسمس جوړ کړی دی چې نعوذ بالله نن د الله تعالی زوی شوی دی، هغوی خوشحالۍ مناوهي. نو چې مونږ ورله هم د خوشحالۍ مبارکي ورکړو نو دا د کوم ځای عقل دی؟ حالانکه دا یوه ډېره غلطه خبره ده. او دې ته وویلی شو انکم لتقولون قولا عظیما، دا ډېره لویه خبره ده. د دې نه مونږ ته د دوو خبرو پته لګي چې څوک هم یوه غلطه خبره په الله پورې تړي نو دا یو ډېر غټ ګناه وي. داسې خبره کول حرام دي. او دویمه د دې معنی ده چې د الله تعالی ذات محتاج بیانول، دا غو نقص بیانول، دا غو سره د اولاد نسبت کول، دا د الله په ذات کې کمی خیال دی. دا سړي د الله په ذات کې کمی خیال دی. نو دا سی ویل حرام دی، ځکه چې د الله سبحانه و تعالی ذات وحده لا شریک له دی، هغو ته د هیڅ مددګارم ضرورت نشته. نو داسې خبره کول حرام دی. هغه په خپل ذات کې کامل دی، هغه خو الصمد دی، او هغه لم یلد ولم یولد دی. او دا صورت خو مونږ په منځ کې تقریبا هر ورځ وایو، یعنی په هر رکات کې وایو، او که داسې نه وینو کم از کم یو ځل خو یې ضرور وایو. نو دا ډېر عظیم صورت دی. او دې ته د قرآن دریمه حصه ویلې شوې ده، یعنی سورة الاخلاص چې دی. نو څومره د غټې خبرې مونږ اعلان کوو په دې صورت کې. او بیا د دې نه مونږ ته فرق نه پرېوځي چې خلک د الله سره د زوی نسبت جوړوي. که څوک وایي چې نن عیسی علیه السلام برت دی ده، نو دا خبره په مونږ باندې بده نه لګي، بلکې مونږ هم هغوی ته میری کریسمس وایو. نو له دې خبرې نه کرکه پکار ده. قرآن وایي چې دا ډېره بده خبره ده. او بیا مونږ خلک د هغوی په چرچیز کې کینو او هغوی وایي چې د خدای زوی په سولی خېجولی دی. نعوذ بالله. ولقد صرفنا في هذا القرآن، او البته بار بار مونږ راولو په دې قرآن کې، یعنی رنگارنګ آیتونه په قرآن کې بار بار راغلی دي، ځکه چې لیذکروا، ځکه چې تاسو نصیحت قبول کړئ. په قرآن کې په مختلفو طریقو باندې آیتونه بیان شوي دي. د تصریف مطلب دی په بدله بدله طریقه، په رنگارنګ طریقو باندې بیانول، یعنی په مختلف انداز کې بیان شوي دي. کله مونږ ته د وعظ او نصیحت په ذریعه خبرې وشي، کله د دلیل سره خبره وشي، کله مونږ له د جنت شوق راکړی شي، او کله مونږ د جهنم نه وویرولی شو، او کله مونږ ته د مثالونو په ذریعه بیان شي، کله د تاریخي واقعو په ذریعه، د قومونو د واقعاتو په ذریعه، په هره طریقه راته بیان شوي دي. د دې مطلب دی چې الله تعالی غواړي چې خلک پوه شي، لیکن خلک پوهېدل نه غواړي. نو بیا دا الزام په الله تعالی نه دی لګول پکار چې الله تعالی نه غواړي چې مونږ ته هدایت میلاو شي. الله تعالی خو د هرې طریقې سره انتظام کړی دی. ځینې خلک د شوق د پاره کار کوي، ځینې خلک د ویرې د لاسه سم وي. هغه مونږ چې وایو کنه چې دا ډب مسلمان دی، مونږ یو متل کو کنه چې دا د ډب مسلمان دی. لکه مونږ چې کله خپلو بچو له انعامونه ورکوو چې دوی یو کار وکړي، او کله ورله سزا ورکوو، کله یې د بل کس د بچي د مثال سره پوهوو چې فلانې وړوکې په غلطه لاره سر شو نو خپل ځان لی نقصان ورکو. کله ورته مونږ د خپل وړوکوالي خبرې کوو، کله ورته د خپلو مشرانو خبرې کوو، او داسې مونږ ولې کوو؟ ځکه چې زمونږ د خپل اولاد سره همدردي وي، زمونږ خیرخواهي وي چې دوی په سوغرته لاره باندې لاړ نه شي او په سوطریقه باندې دوی پوه شي. دا شان د الله تعالی هم د خپلو بندیانو سره محبت وي. الله تعالی د خپلو بندیانو سره محبت کوي، هغه غواړي چې دا بنده سم شي. او مونږ خلق نعوذ بالله د الله متعلق بدګماني کوو چې هغه نه غواړي چې مونږ په هدایت ملو شي. مونږ خلق سوایو چې الله تعالی غواړي نه چې مونږ ته هدایت ملو شي، حالانکه قرآن وایي چې ګورئ الله تعالی ستاسو دپاره څومره په مختلفو طریقو سره د پوهولو انتظام کړی دی، او اوس چې تاسو نه پوهیږئ او ځانونه نه سموئ نو بیا قصور د چا دی؟ هغو ستاسو دپاره پیغمبران راولېږل، کتابونه یې راولېږل. هغو دا خبره په یو آیت کې هم کولی شوه چې سم شئ، لیکن هغو په څومره طریقو باندې دا خبره بیان کړه، لیکن انسان د پوهیدلو کوشش نه کوي او قرآن طرف ته نه راځي. کله مونږ ته د دنیاوي فایدو په ذریعه خبرې بیان شي، کله د آخرت د ویرولو په ذریعه، او بله څه طریقه پاتې نه شوه د پوهولو. او انسان داسې ډیټ شي چې کو هغه واوري هم خو هغه خپل ځان نه سموي، هغه بیا هم دغې لارې طرف ته نه راځي. او هغه رب څومره کریم دی، هغه څومره رحیم دی، حالانکه فایده د انسان خپله ده. لکه څنګه چې د مور او پلار د بنده سره محبت او خیرخواهي وي او همدردي وي چې زما دا بچی سم شي، هم دغه شان الله تعالی د خپلو بندیانو سره محبت، خیرخواهي او همدردي کوي او هغوی پوهه کوي. لیکن بندیان وایي چې نه، دا خو ډېر ګران کار دی، دا خو کېدی نه شي، په دې خو عمل نه شي کېدی، زه خو ډېره مجبوره یم، زما سره وخت نشته دی زده کولو. نو ګورئ دا دېرش سپارې الله تعالی په دې وجه نه دي رالېږلي چې تاسو په مشقت کې واچولی شئ، ستاسو دپاره مشکلات پیدا کړي، او یا دا چې تاسو په مصیبت کې واچوي. هی، دا به کله ختمیږي؟ دا خو ډېر ګران دی. ولی الله تعالی خو د دې دپاره رالېږلی دی لیذکرو، چې تاسو د دې نه نصیحت واخلئ، ستاسو سره د ښېګڼې دپاره، چې تاسو سم شئ، خپل ځانونه صحیح کړئ. څومره محبت د رب د خپلو بندیانو سره دی، هغو ته څو فرق پرېوځي که ټوله دنیا نافرمانه شي او دوزخ ته لاړ شي، او نه پکې د هغو خپله څه فایده ده چې ټول خلق جنت ته لاړ شي؟ بیا هم انسان د الله تعالی په محبت نه پوهیږي او ډېر ناشکره دی، د هغو په خیرخواهۍ باندې نه پوهیږي چې زما رب څومره زما خیرخوا دی، زما همدرد دی چې زما دپاره یې داسې انتظام کړی دی. بیا هم هغه الزام په رب لګوي چې قصور خو زما نه دی، دا زما د رب دی، ځکه چې هغه نه غواړي. د انسان څو حال وي؟ وما یزیدهم الا نفورا، دا قرآن هغه نه زیاتوي مګر په نفرت کې. په کار خو دا وه چې په دې پوه شوی وې، خپله اصلاح یې کړی وې، ځان یې سم کړی وې، په کار چې دوی په زړونو کې ویره پیدا شوی وې. لیکن ځینې خلک داسې وي چې هغوی په خبره نه پوهیږي، هغوی ښه خبره واوري. د هغوی مثال د چرګ وي، د هغوی مثال د هغه چرګ وي که د نیکۍ کولو دپاره یې رانیسئ نو هم ټغیږي او تختي، نو هغوی نور لرې لاړ شي. اصل خرابۍ د هغوی په خپلو زړونو کې دی، چې زړه سخاوي ګندوي نو دا کلام هم بیا اثر نه کوي. حالانکه په دې قرآن کې شفا ده، دا رحمت دی، دا برکت دی د هغه خلکو دپاره چې د چا زړونه صفا وي، نو دا هغوی له انرژي ورکوي. او چې د چا فطرت خراب وي، د ننه خرابې وي، نو بیا قصور د هغوی خپل دی، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، او بېشکه مونږ آسان کړی دی دا قرآن د نصیحت دپاره. څوک شته چې هغه د دې نه نصیحت حاصل کړي؟ لیکن په هغوی الټا سره کوي. هغوی د دین نور لري تختی دا هغوی نفرت نور سیوا شي. هغوی ته نصیحت کیږي او هغوی اوریدل نه غواړي. نو قصور د قرآن نه دی بلکې د هغوی خپل دی. یو شان باران وریږي لیکن چې کومه ځمکه زرخیزه وي نرمه وي نو په هغې باندې بوټي راوخیږي او کومه ځمکه چې سخته وي نو په هغې باندې څه کیږي؟ په هغې باندې خټې جوړې شي او اوبه پرې هسې وبهیږي. نو فرق د ځمکې دی. قل لو كان معه آلهة كما يقولون. اے نبی تو دی توایا دا دی چې کومه دعوه کوي الله تعالی له زامن او لونه جوړې کړې دي هغو له شریکان جوړ کړي دي. کچرې د دې خبره صحیح وي او د الله سبحانه و تعالی سره نور معبودان وي نو اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا نو هغوی به تلاش کړي وه عرش والا طرف ته سولاره. نو هغوی به تلاش کړي وه عرش والا طرف ته سولاره. د دې آیت مختلفې معنی مفسرینو بیان کړي دي او ټولې صحیح راځي. یوه معنی دا ده چې کچرې نور الهان وي چې د نورو خلکو سره اختیار وي طاقت وي اتاریټي وي پاور وي قوت وي ځکه چې اله خو هغه وي چې د هغو سره اختیار وي. یو اله خو بې اختیاره نه شي کېدی چې د چا سره قوت طاقت او اختیار وي نو هغه بیا چې چا سره قوت طاقت او اختیار نه وي نو هغه بیا په څه خبره اله شو. لکه څنګه چې تاسو وایئ چې نور الهان شته او فرض کړه که ستاسو خبره ومنلی شي چې زه نور الهان دي یعنی نور معبودان شته که تاسو دې ته په دنیاوي نظر باندې هم وګورئ چې په دنیا کې کله حکمرانان راشي نو هغوی په نورو حکومتونو باندې د ورتلو کوشش کوي چې موږ دا ملک واخلو د خپل طاقت سره په زور باندې. او په دنیا کې دا ټول جنگونه ولې کیږي؟ ځکه چې هغوی خپل حکومت لویوي. لکه سکندر چې و هغه بیا څنګه ټوله دنیا فتح کول غوښتل بیا خو هغوی په قلاره باندې کینی نه. کچرې نور الهان وې نو هغوی به هم بیا د خپل حکومت ته لویولو کوشش کولو. یو طاقت والا د بل د طاقت د راغورځولو کوشش کوي او خپل طاقت زیاتول غواړي هغه ولې د بل سره ځي؟ په دې کائنات کې څومره آهنګي ده څومره سکون دی ولې د دې نه تاسو ته پته نه لګي چې یو اله دی؟ په دې صورت کې به تاسو د توحید دلیلونه وګورئ. هر قسمه شرک رد شوی دی. کچرې تاسو ته څوک طاقتور ښکاري چې د فلاني سره هم طاقت دی د فلاني سره هم اختیار دی نو بیا ولې هغه خپل اختیار نه استعمالوي چې عرش والا را وغورځوي او هلته خپل حکومت قایم کړي؟ هغه ولې عرش والا طرف ته لاره نه تلاش کوي؟ او د دې دویمه معنی دا ده چې چاته دی اله وایي چې دی به زمونږ سفارش کوي چې دی به مونږ الله ته نږدې کوي. کچرې داسې وي نو د څومره مودې راسي ستاسو د پلار نیکو د وختونو راسي دا شرک را روان دی نو بیا خو په کار ده چې د قرب لاره میلاو شوې وي تر دې وخته پورې څه لاره میلاو نه شوه. درېمه یوه بله معنی هم ده چې کچرې اله وي نو هغه خو به هم مخلوق و ځکه چې هر بنده دا خبره مني تر دې چې مشرکان هم دا خبره مني چې د دې کائنات خالق صرف یو دی. مشرکان هم وایي چې واړو واړو نور شته لیکن بره واله صرف یو دی. هغوی هم وایي چې بره واله. نو دا باقي څومره چې دي نو هغه خو بیا مخلوق دی صرف یو خالق دی او هغه بره دی. نو بیا خو خالق یوازې دی. کچرې نور هم د عبادت قابل دي نو هغه خو ټول مخلوق دی. او د مخلوق کار څه دی؟ چې هغوی د خالق بندګي وکړي د هغو بندیان جوړ شي. دا د خالق حق دی. په بخاري کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغو د حضرت معاذ بن جبل نه تپوس کړی و چې د الله تعالی حق څه دی. هغو فرمایل چې الله او د هغو رسول بهتر پوهیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله حق په مخلوق دا دی چې بندیان صرف د هغو بندګي کوي. او بیا یې وفرمایل چې تا ته پته ده چې د بندیانو حق څه دی؟ په خپل رب چې څوک د هغو سره شرک نه کوي. نو الله تعالی هغوی له عذاب نه ورکوي او د الله حق دی په مونږ باندې چې مونږ صرف د هغو عبادت وکړو او چې کله مونږ یو حقدار له د هغو حق نه ورکوو نو دا بیا ظلم وي. او دا د هغه ظلم چې دې ته شرک عظیم ویلی شوی دی د ټولو نه غټ ګناه. او ګورئ شرک د ټولو نه لوی ګناه دی. د دې مطلب دی چې توحید د ټولو نه لوی د نیکۍ کار دی او د الله تعالی د ټولو نه زیاته خوښه کلمه چې ده چې په هغې کې د هغو توحید بیان شوی دی لکه لا اله الا الله. دا کلمه د الله تعالی ډیره زیاته خوښه ده او د ټولو نه افضل ذکر دی د ټولو نه اوچت ذکر دی په ذکرونو کې. نو توحید بیانول ډیر غټ عمل دی او د دې په بیسس باندې نیکیانې قبلیږي د قیامت په ورځ. او چې څوک په دې عقیده باندې وفات شي نو د هغو لپاره به جنت وي او د دې کلمې په بنیاد باندې به د آخرت په ورځ د انسان نیکۍ ته للی کیږي. او که څوک مسلمان نه وي په دې کلمه باندې نه وي نو بیا خو د نیکۍ او بدۍ د سره سو ویلیو نشته، بیا خو سیده جهنم دی. او دا هغه کلمه ده چې سبحان الله که ځمکه او آسمانونه په یو زنځیر کې ګانچه شي او که هغه په لا اله الا الله باندې وویشتلی شي نو هغه هر څو به ریزه ریزه شي. او که د تلي په یوه پلړه کې آسمانونه او ځمکه کېښودی شي او بل طرف ته لا اله الا الله نو لا اله الا الله به د دې هر څو نه زیاته درنه وي، وزن به یې سیوا وي. دا سوړه کلمه نه ده، دا ډیره لویه خبره ده چې څوک دا کلمه ووایي. لیکن د پوهې سره ویل په دې باندې د ایمان ساتلو خبره ده چې بل اله شته دی نه سوای د الله نه. اوله د ټولو الهانو نه انکار کول دي، هغوی رد کول دي. خو انسان نفی نه کوي، هغه وایي چې ها الله اله دی لیکن داغو سره نور الهان هم دي او هم دا شرک دی. او دې کلمې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسن الحسنات ویلی ده چې دا د ټولو نه ښه او بهترینه ده او د ټولو نه وزنی عمل دی په میزان کې. د ټولو نه ښه عمل لا اله الا الله دی، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د خلکو شفاعت کوي نو هغه به په څه وجه وي؟ د لا اله الا الله په وجه. او دا هغه کلمه ده چې د الله تعالی په حضور به په خپله رسي او دا څوک نشي منع کولی. او چې څوک د اخلاص سره دا کلمه ووایي نو د هغو دپاره د اسمان دروازې کلاویږي تر دې چې دا کلمه عرش الهي ته ورسي. او شرط دا دی چې ویل والله خپل ځان د ګناهي کبیره نه بچ ساتي. دا روایت په ترمذی کې دی او د دې د ویلو دپاره اتو دروازې د جنت کلاو شي، ځکه خویلې شوي دي چې چا خښکلې ودو وکړو او د هغې نه پسې دا کلمه وویله نو د هغو دپاره د جنت اتو دروازې کلاو شي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او چې هغه د کوم طرف نه داخلېدل غواړي نو داخلېدی شي. دا دومره عظیمه کلمه ده، دا د جنت چابی ده چې څوک د دې ګواهي ورکړي نو الله تعالی به په هغو باندې د جهنم ور حرام کړي. او دا حدیث په بخاری کې دی، هغو ته به د جهنم نه خلاصې میلاو شي. نو دا وړه خبره نه ده، دا یوه داسې کلمه ده چې دا د ټولو نفي وکړي چې بل څوک معبود شته دی نه. او چې کله مونږ په دې کلمه باندې ایمان ساتو د هغې نه پس پوه شئ چې مونږ د هر څو نه نفي کړې ده. بیا نور څو پاتې شو چې مونږ بل خوا لاړ شو او اولاد غواړو د بل چا نه او شفا غواړو د بل په در باندې رزق غواړو یا بل ته سجدې وکړو او لاسونه اوچت کړو. په دې کې د عبادت ټول رسمونه راغلل. ګورئ دعا کول، مونځ کول، روژه نیول، قربانی کول، صدقه او خیرات کول، نظر او نیاز کول، دا ټول د عبادت اجزا دي، د هغې طریقې دي. دغه خلق د دې کلمې تسبیح کوي او بیا لاړ شي، بیا مشکل کشا، حاجت روا، د یولسمې ځوان د هغوی نه څه نه شي غوښتي. بیا خلق د غوث اعظم دپاره مونځ کوي، قبله یې خپله اجمیر طرف ته کړې وي او پخله د لا اله الا الله ورد کوي. د دې مطلب دی چې بنده پوه نه دی چې دا زویم سو شعور نشته. زمون په ملکونو کې څومره خلک شرک کوي او ورسره لا اله الا الله وای، عقل نه وی، پوهه نه وی چې دا زویم سو. کچری تاسو ته دی د اختیار خاوندان ښکاری، کچری تاسو ته دی د اختیار خاوندان ښکاری او تاسو دا هم منئ چې خالق یو دی، نو د دې مطلب دی چې بل خالق شته دی نه، باقی خو ټول مخلوق دی او د مخلوق کار دا دی چې هغه د خالق بندګي کوي. نو بیا مونږ ولی په شرک کې راشو صرف د بل په خوله پسې ځی؟ دا هر څه مونږ ته رب پخپله وفرمایل په قرآن کې. نو بیا تاسو د قرآن خبره پرېږدی او د نورو خلکو په خلو پسې ځی چې فلانی داسې ووی چې دلته هر څه میلاویږي، د قرآن خبره تاسو وروسته کړئ، شاته مو غورځوله. سبحانه، هغه خو پاک دی. د دې په باره کې مونږ ډېر څه ویلي دي، اوس پکار ده چې ټول د دې په مطلب باندې پوهیږئ، ځکه چې مونږ سبحان الله تسبیح کوو. سبحان الله ډېره لویه کلمه ده. د دې مطلب دی چې الله تعالی د هر عیب نه، د هر کمی نه، د هر نقص نه پاک دی، د هر قسمه کمالات او هر قسمه کمالات په هغو کې دي او ټول خخه صفات په هغو کې د کمال د درجې پورې دي. بیا دا یو نقص دی چې هغو ته د نایب ضرورت وي یا د یو مشیر ضرورت وي هغو ته. د دې سیزنو خو مونږ خلکو ته ضرورت وي، ځکه چې مونږ کمزوري یو او د عقل کمی دی را پکې او د علم کمی دی را پکې، او هغه خو العلیم دی. الله تعالی سوری العلیم دی. او د افسوس خبره دا ده چې انسانان د الله سبحانه و تعالی په توحید اسماء او صفات باندې هم نه دي پوهه. کچری هغوی په دې پوهه شوې په توحید الهی، په توحید الوهیت، توحید ربوبیت او توحید اسماء او صفات، نو د دې سره به ستاسو ذهن کولاو شي چې هغه رب داسې دی چې کله بنده په دې اسماء او صفات باندې پوهه شي، نو دا ټولې شرکیه خبرې وځي د بنده د ذهن نه. بیا او په اسماء او صفات صرف پوهېدل نه دي، بلکې په دې باندې ایمان ساتل دي چې الله داسې دی. نو بیا بنده ته هر شی ډېر حقیر ښکاره شي، هر شی بیا وړوکی ښکاره شي، بیا هر شی بې معنی شي. چې کله بنده د الله په عظمت باندې پوه شي، نو هغه بیا وایي چې دا څه دي چې زه ورپسې ځم، زه د هغوی نه غواړم او په هغوی زه اعتبار وکړم. او الله تعالی فرمایلی دي چې سبحان صرف هغه دی، بل هیڅوک سبحان نشي کېدی چې هغه د هر عیب نه او د هرې کمزورۍ نه پاک دی. داسې څنګه کېدی شي؟ او د هر بادشاه یو وزیر ته ضرورت وي، د هر بادشاه مشیر ته ضرورت وي، ځکه چې د هغو سره مشوره کوي. د خپلو خلکو د ووټ ضرورت وي هغوی ته، د هغوی د سپورټ ضرورت وي هغوی ته. نو الله سبحانه وتعالی د هرې محتاجۍ نه پاک دی. کو هغه رب مونږ په صحیح طریقې سره وپیژنو، نو دا تندې به مو بیا بل خوا نه لګي، بیا به مو د هیچ چا نه هم ویره نه راځي په زړو کې چې دی به ماله نقصان راکړي سوای د الله نه. سبحانه، پاک دی هغه، و تعالی، او هغه ډیر اوچت دی. عما د هغې نه چې یقولون، هغوی وایي. علوان کبیره، هغه ډیر اوچت دی او ډیر لوی دی. مشرکینو چې به کومه خبره کوله چې د الله اولاد دی او د هغو سره به څوک شریکول، نو الله تعالی د دې هر څه نه ډېر اوچت دی. د هغو د مقابلې خو څوک شته دی نه. لیس کمثله شیئن، د هغو په شان خو څوک شته دی نه. لیکن دا د انسان په ایمان کې کمزوري وي چې هغه بیا اخوا دیخوا ګرځي. بیا ولی هغه ټکری خوري کله په خپله د الله په مقابله کې روزي، خپل ځان ورته خدای ښکاري او وایي چې زما ژوند دی او زما مرضی ده. بیا خو تا هغوله د خدای درجه ور نه کړه چې کله بنده په خپله مرضۍ باندې ژوند تیروي او د ځان نه حلال حرام جوړوي، چې ما ته دا حلال ښکاري او دا راته حرام ښکاري، چې دا زما ذهن نه مني، نو بیا څوک خدای شو؟ یعنی په نن ورځو کې څوک د بوتانو هم سجده نه کوي او د کانو هم عبادت نه کوي، د خپل ځان پوجه کوي، د خپل نفس غلامی کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ټولو نه بدترین معبود خواهشی نفس دی. فرعون او نمرود د خدای دعوې کړي وي او موږ خپل ځانونو له د خدای مقام ورکړی دی، نو دا دوی چې د چا هم پوجه کوي او د الله تعالی په باره کې خبرې کوي، نو هغه د دې نه اوچت دی، ډېر زیات اوچت دی. فرعون چې کله د خدای دعوه وکړه نو د هغو نه مخکې څوک خدای و؟ الله تعالی الاول دی او الاخر دی. چې کله هیڅوک نه وو نو هغه موجود و، او چې کله به څوک نه وي نو بیا به هم هغه وي. او د چا چې تاسو پوجه کوئ خو هغه فرشتې دي او هغوی ته د الله لوڼه وایئ، یا څوک انسان یا څوک نبی یا اولیاء الله، نو دا ټول څومره کمزوري دي، ځکه چې دا د الله تعالی مخلوق دی. نن په ځینو مذهبونو کې په کروڑونو خدایان دي چې څوک فایده ورکوي نو هغې هم خدایان جوړ کړي دي، او چې څوک چاله نقصان ورکوي نو هغې هم جوړ کړي دي. نو الله تعالی د دې هر څونه پاک دی او ډېر اوچت دی، د هغو د مقابلې هیڅوک نشته، او هغه غواړي چې د هغو مخلوق لوی پرېږدي، خپله انا پرېږدي، ځکه چې د دې هیڅ حیثیت نشته د هغو سره چې عاجزي وکړي او ښکته شي، د الله بندیان جوړ شي، غلامي کوي.